السلام علیکم وخت په افغانستان کې لاس په جسوي قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ز ساتي کرشتنی ل خپل تخنیکی همکار طاهر روشان سره تاسو هر کلی کوم په دې ساته خبرونه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر حال درکو په یو بل راپور کې به د پاکستان واوري چې دغه هیواد د پوز مشر راحیل شریف وایي چې د خپلې پوځي دندې غځول نه غواړي او له دغه دندې به پر خپل وخت تقاعد سي. نور موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم واوري، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
زه رحمت الله افغان یم. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ ل خپل چینایي سیال سره کتلی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دغه هیواد د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی او د سوریې په حلب ښار کې په یوه انتحاري حمله کې له شلو زیات کسان وژل سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ له خپل چینایي سیال سره خبرې کړي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین رباني او وانګینګ ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسایلو متمرکزې وې. که څه هم د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني دا سفر چې د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوه دوره څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې برخه لرله. د چین ځانګړي استازي هم د اسلام آباد هم د کابل په خبرو کې برخه درلوده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی. رحم رمضان رحیمزاده پرون په دوشنبه کې خبریالانو ته وویل د تاجکستان د انصار الله ډلې مشر امرالدین تباروب د 2015 میلادي کال د جولای په میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی. تباروب چې د ملا امرالدین په نوم هم مشهور و، د تاجکستان د حکومت پر ضد یې له 1992 څخه تر 1990 کلو پورې په کورنۍ جګړه کې مهمه ونډه درلوده. نوموړی په نوې لسیزه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی شو او په 2010 میلادي کال کې د انصار الله په نوم ډله جوړه کړه. له 2012 میلادي کال راهیسې دا ډله د تاجکستان لخوا د تورستي ډلو پولیس کې شامله شوې ده. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د بغلان والي عبدالستار بارز نن ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات یې د ډنډي غوري ولسوالۍ په ګډون په هغو سیمو کې پیل کړي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. ښاغلي بارز زیاته کړه افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او تر هغې به خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه پاکې شي. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایتالیا ته ورسید، د دې هیواد له صدر اعظم سره په روم کې د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې د دې قراردادونو ډیری یې د انرژي او فولادو په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ایتالیا ته په رسیدو د ده د ایټالوي سیال سرګی ماتریلا لخوا یې تود هرکلی وشو. ایرانی چارواکي روم او ورپسې پاریس ته د حسن روحاني دا سفر ډیر مهم بولي او وایي ورسره به د ایران او د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شي. له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته له رسیدو او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزوا وباسي چې د بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر به د ایټالیا له چارواکو سره په لیدنو سربیره دغلته له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره هم خبرې وکړي. د جنوري په 20مه نېټه به حسن روحاني فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسو اولان سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د سوریې د سولې خبرې اترې د جنوري په 9 نېټه په جنیوا کې پیل شي. ټاکل شوی و چې دا خبرې اترې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې وي. خو تر جمعې ورځې پورې وځنډول شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن دیمستورا وایي د سوریې د رژیم مخالفانو ته به د جمعې د ورځې په خبر اترو کې د ګډون بلنه نن سه شنبه واستول شي. د دیمستورا په وینا د جنوري د 9 نیټې خبرې اترې به چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي، مخکې تر دې چې پکې حکومتي مسلې لکه اساسي قانون او راتلونکي انتخابات وڅېړل شي، د یو پراخ اوربند د ټینګېدو په احتمال او د بشري مرستو په رسولو به متمرکزې وي. د ملګرو ملتونو استازي هم دارنګوي د سوریې د سولې د خبرو لومړی دور باید دو تر دریو اونیو پورې موده کې بشپړې شي او ټوله پروسه به تر شپږو میاشتو دوام پیدا کړي. د سوریې په حلب ښار کې په یوه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 23 کسانو وژل شول. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د انتحاري حمله چې تېره ورځ ترسره شوه، پکې د احرار الشام وسله والې ډلې 19 جنګیالي او 4 ملکیان وژل سوي دي. د راپورونو له مخې انتحار کوونکي چې چاودېدونکي مواد یې په یو لارۍ کې ځای پر ځای کړي وو، د سوکاري په سیمه کې د احرار الشام ډلې په یو پوسته حمله وکړه. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په یاد حمله کې د احرار الشام ډلې یو مهم قومندان او د دې قومندان د کورنۍ 11 غړي وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد به تر هغې په سوریه کې د داعش پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکړي چې اړتیا یې وي. پوتین پرون په شمالي قفقاز کې په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل د بشر الاسد له رژیم سره د مسکو د مرستو هدف ترهګرو ته ماته ورکول دي. د پوتین په وینا روسیه نه غواړي چې د سوریې په تشکیلاتو او هغو ستونزو کې چې دا هیواد او سیمه ورسره مخ دی لاس وهنه وکړي. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د هیواد د هوایي ځواک مسؤلیت یې همدومره دی څو له هغو خلکو سره مرسته وکړي چې د خپل حکومت سره د ترهګرو پر ضد مبارزه کې همکاري کوي. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا او ناټو ویلي روسیا د بشار الاسد د رژیم په منځلارې مخالفانو هم هوایي بریدونه کړي. او په کامیرون کې د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک بازار کې ځان وژونکي بریدونو لږ تر لږه 28 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د دې افریقایي هیواد چارواکو ویلي په دې بریدونو کې 4 بریدګرو برخه درلوده. د کامیرون یو چارواکي ویلي د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې برید کوونکي په غیر قانوني توګه له نایجیریا څخه دې هیواد ته ورغلي وو. کامیرون او نایجیریا دوه ګاونډي هیوادونه دي او د بوکو حرام ډله چې د دوشنبې د ورځې په بریدونو تورنه ده په نایجیریا کې مرکزونه لري. داو د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په چین کې دی او د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو تازه ټاکل شوی مسؤل وایي کچېرې نظامي مسؤلین غفلت وکړي له دندو به یې لیرې کړي.
دا مې درسره وعده د هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې پیشنهادوم.
نن په کندهار کې لشاو خو 2000 کسانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د پوهنتون رئیس وایي دا ځل د نقل او درغلوی د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول سوي.
کلور 100000 نفرو ته د لوړو زده کړو وزارت اماده دي ولیدا او 100000 رقمه پارچې جوړې کړې دي چې دا څنګه په څنګه یا په یو اتاق کې یا په یو صحن کې په میدانی کې کاتیانه پرکینی که سل کینی که 200 کینی که 500 کینی یو پارچه ده بلکه پارچه سرسار نخوری.
د پاکستان د پوز مشر راحل شریف وایي چې د خپلې پوزي دندې غزول نغواړي او له دغې دندې به پر خپل وخت تقاعد سي.
دا داسې مونږ کوی ځانې چې زمونږ د خوشحالي په غم باندې بدل شي. نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوئ نو یو بل ته دعوت ورکړئ، لاړ شي یو بل سره کینی چای وڅکئ، نو دا خوشحالي دا رقم زیاتېږي.
د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي شهزاد محمدی دی چې وایي د کرکټ د بریا په خوشحالي کې ډزې او ټکان مکوي. د شهزاد محمدی د امریکا په تاندې څنګه خبرونه کې درته خبرو. دا او د ازادي رادیو بل ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي مسایلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې دي. صلاح الدین رباني چې د یکشنبه په ورځ د پنځه ورځنی سفر په موخه پیکینګ ته رسیدلی. ټاکل شوی ده چې د چین له ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آند په راپور کې.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړي. ښاغلی ربانی د خپل سفر په دویمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره کتلی چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون ینګ د دوشنبې په ورځ پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی ربانی به په دې سفر کې د چین له نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویاندې له خولې ویلي چې دوی هیله مند دي د ښاغلی ربانی د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سکل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوو دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فوډان په پانتون کې د جنوبی اسیا د څېړنو د مرکز یو څېړونکی دو یو کانګ وایي د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میز ته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شاهي انسټیټیوټ یو څېړونکی رافایلو پنوتشي وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. دا هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډیر ښکیل اوسي. د پنوتشي په وینا د چین دا هڅې کولی شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیز رول راکم کړي. افغان کارپو سید فرهاد شمی وایي چین ته تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه چینایي چارواکو ته قناعت ورکړي. هغه شمی وایي د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته سفر کړی ممکن دا وي چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریس په اړه چې د دې هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي، څو هغه پوښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پیل مخکې ځواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه دی. ګڼ څارونکي په دې باور دي چې چین کولی شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي څو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په هلمند کې د میشتو قوتونو تازه ټاکل شوی او فراتپی مسول تورن جنرال جبار قهرمان وایي کچیر نظامی مسولین په دندو کې غفلت وکړي له دندو به لیرې کړي او هغه سرتیری ته به د جنرالی رتبه ورکړي چې د جنگ په میدان کې د ځان وړتیا ښیي. الیاس دایي رپورت لري.
تورن جنرال عبدالجبار قهرمان چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني په امر په هلمند کې د ډیره قوتونو او عملیاتي ډلې مشر ټاکل شوی وایي کچیر په امنیتي ادارو کې په خاص ډول د وسلوالو ځواکونو په کنډکونو او تر دې لوړ او لاندې کوم نظامي مسؤول د خپلې دندې پر مهال غفلت وکړي نه یوازې به له دندې لیرې سي، بلکې ورکول سوي رتبې او مډالونه به ترې واخیستل سي او پر ځای به هغه سرتیرو افسرانو ته ورکول سي چې د ځان څخه د جنگ پر میدان وړتیا وښيي. قهرمان چې د شپې دولس بجې د ندلي ولسوالۍ د چانجیر او بابا جاړوند سیمو د امنیتي کمربند له پوستو او سرتیرو څخه کتره درلوده وویل دا صلاحیت ولسمشر ورکړی دی او دا ځل به د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملي کیږي.
دا مې درسره وعده ده هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم درې شکایم او سرباز د جنرالی تر کچ کولین پیشنهادوم. زما سره خپل د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی دا وعده کړی ده چې جباره دغه دوه اصله په هلمند کې پیاده کړه. هغه چا چې د هلمند د خلکو په خدمت کې رسالت ترسره کاوی څومره مکافات چې ورکولی سي وریکه، که چا نه کاوی چې څومره مجازات چې ورکولی سي وریکه، چې یوه ورځ دلته مسؤلیت ولرم دغه اصل به تطبیقوم.
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې توده جګړه روانه ده. نادالی، مارجا، سنگین او ګرشک ولسوالیو کې هر ورځ د تودو جګړو له امله حکومتي سرتیرو وسلوالو ته مرګ ژوبلې وړي. د جنگ د دوام یو لامل په دې ولایت کې د میشتو قوتونو ترمنځ نه همغږي شو دلته. اوس چې د دغو قوتونو د همغږۍ او مؤثرو عملیاتو پلانونو ترڅنګ مرکز ته د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او اړتیاوو تر موندلو وروسته د راپور ورکولو دنده په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار کهرمان ته سپارل شوې ده. خلکو ته د امنیت ته بیا راتللو امیدواري ورکوي. کهرمان وایي د امنیتي پوستو نیولې تر جوستامونو او قرارګاهو پورې به په ټولو ځایونو وګرځي او د سرتیرو اړتیاوې او غوښتنې به پیدا کړي.
پوسته په پوسته به د دیشو څخه تر مساکله پورې ګرځو او د هر سرباز د هر افسر د هر منصوب مشکل به اورو. اول به چارواکو ته د هدایت او د لارښوونې هدایت ورکوو چې د دې د مشکل په حل کې اقدامات وکړي، ولې که چا نه کول زموږ دپاره بیا دا توانمندي شته چې مجازات او مکافات تطبیقم.
په هلمند کې د ټولو قوتونو د همغږۍ او عملیاتي پروګرام مسؤول تورن جنرال عبدالجبار کهرمان په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې ویل کېږي په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو د دوام او زیاتېدو سره د امنیه قمندانۍ او قول اردو په شمول نوي مقررې سوي دي او د دفاع د وزارت په وینا لا هم دوام لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورین پر کرښه پراته سرحدي پولیس وایي چې پر وخت اکمالات نه ورته کېږي. د دوی په وینا وسلوال د نږدې حملې پر کوي خو د تجهیزاتو د کمبود له امله د دوی لاسونه تړلي. په دې اړه نور جزئیات د روحلان وري په راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د ډیورند په کرخه موقعیت لري چې د نواپاس په سیمه کې افغان پولیساتي ځواکونه پراته دي. پخوا د نواپاس په سرک د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ موټرو تګ راتګ کولو، خو 15 کاله کېږي چې په یاد لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوي چې د خلکو ترڅنګ هلته پراته سرتیري هم ستونزو سره مخ دي. له نواپاس څخه یو پولیساتي سرتیری چې له نوم خودلو ډډه کوله په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل څه موده کېږي چې پوستو ته یې غځېدلې لاره وسلوال مخالفینو بنده کړې چې له امله یې دوی ته په وخت خوراکي او نور توکي نه رسیږي.
نواپاس بارډر نه سره خبرې کوم، دلته موږ نه مهمات لرو نه شه لرو، الکان ټول وېښتان هم زه خدای په اولو پراته دي، پوسې ځنګلې نه نه جوړ دي، هېڅ شی دلته نه لرو. او دغلته موږ نایلان یوه پوسته پراته ده او هغه موږ سره ډېره نږدې ده، پوسې زموږ خپله سرحدي پوسته ده. موږ غږ هغې ته راځي، هغې غږ موږ ته راځي. حکومت کې موږ ته 15 کوره دشمن پروت دی او په دغه باندې نه عملیات کېږي نه اجرات کېږي، پوه شو؟ او لارې ټولې بندې کړې دي.
هغه وایي کله چې کوم ملګری ټپي، ناروغ او یو وژل شي نو هغه ورته په ورځو ورځو پروت وي، څو هلیکاپټر ورشي او بیا یې انتقال کړي. یاد سرتیری وایي ډیری وختونه ورته اوبه هم نه رسیږي.
دلته موږ د اوبو مشکل لرو، لاندې د غره بیغ نه پوه شي چې نه د هغې نه په پشا اوبه راوړو. او دغه خلکو د پاکستانۍ ته موږ سوال کوو، سوالګر یې کړلو، پوه شوې؟ موږ ډېر ځو خدای شي خجاله کړو. دی په مالیشه کته شوله، پنجابۍ نه وختو دوه خپل سرحد کوي کړلو. موږ دغلته ورور درې څلور پوستو باندې پوه شو، هېڅ شی موږ نه لرو، څوک اجرات زموږ نه کوي. دغه خبرې زموږ دغه مشرانو ته ورسوئ، پوه شو؟ ډاکټر صاحب اشرف غني ته، وزیر ته، وزیر دفاع ته.
په ختیځ کې د پولیساتو ځواکونو د لیوا قومندان جنرال ولی خان شینواری هم ازادي راډیو ته یاد ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړي او د مشکل هواری د پاره یې ورسره ژمنه هم کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام ارمان د خوست لیکلي ک طالبان خپل غوښتنې له افغان حکومت څخه لري، باید دوی لومړی میز ته حاضر شي او بیا خپل شرطونه واضح کړي. احسان الله بارک د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکلي چې په هلمند کې باید د افغان ځواکونو تشکیل زیات شي، ځکه چې په هلمند کې اکثره پولیس خالي دي. او بیا هم د هلمند د سمیع الله بارکزه لیکلي دي چې افغان حکومت باید پر ټولنیزو شبکو بشپړ کنټرول ولري، ځکه چې ځینې کړي د دې شبکو څخه ناوړه استفاده کوي. البته د بارکزه مطلب د ټولنیزو شبکو څخه فیسبوک، ټویټر او نور. د کندهار پوهنتون چارواکي وایي چې د کانکور په ازموینه کې د فساد او درغلوي د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیولي. ټاکل شوی چې نن تر غرمې وروسته په کندهار کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د کندهار پوهنتون د رئیس حضرت میر توتاخیل سره ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې توتاخیل وویل چې د دې لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي او په سر کې دا پوښتنه جواب شوې ده چې د درغلیو او نقل کولو د مخنیوي لپاره دغه تدابیر څه دي؟
کانکور کمیټې وزارت تحصیل اچالي ته تدابیر نیولې دي چې د سوالو په چاپ کولو کې، د هغو په کاپي کولو کې، د هغو په انتقال کې، د سوالانو د سوالونو په څرنګوالي کې باید داسې میکانیزم په کار واچول شي چې حتی پارچې تکرار نه وي. او که دغه پخوا به داسې و چې یو کاپي به د امتحان نه وروسته چا پورته کړله، یو کاپي د وخت سره هغه د ټول افغانستان ته لېږله، نو خلکو به داسې فکر کول چې دا پارچه راوتلې ده، نو هغه پاره به بیا په نورو ولایتو کې خلکو کوت چې کېدای شي زموږ سوالونه هم داسې راشي. سږکال برخلاف دغه ټولو خبرو 450,000 نفرو ته د لوړو زده کړو وزارت امادګي نیولې ده او 450,000 رقمه پارچې جوړې کړې دي چې دا څنګ په څنګ یا په یو اتاق کې یا په یو صحن کې په میدانی کې کاتیانه پرکینی که سل کینی که 200 کینی که 500 کینی یو پارچه ده بلکه پارچه سرسار نخوری.
سش کال پا کندهار که ده کانکور پازموینه که پا چمره شمیر زکون که برخ اخلی او کده که ده شجو فیصد چمره ده؟
ازا که چه مکتا خو سبت نام وزارت معارف کهی ما چه ده کانکور ده کمیتی ده مسئولینو نا پختنه وکلا دوی چه ده ماسره خپل معلومات شری کول چه مگه آماده گیور تنی والا ده چوکوی ده پارا ده اتاقو ده پارا نماته ده 2,200 څو نفر په شاوخوا کې، یعنی د 2,250 نفر په شاوخوا کې مونږ آمادګي دوی موږ ته ښوولې وه، ولې مونږ د 2,800 نفر لپاره آمادګي نیولې وه، ولې دوی موږ ته وویل چې 2,250 په شاوخوا کې کارتونه د کندهار نه هغه څوک چې د زویلی سم د نورو ولایتو په تناسب چې دا شمېر بیخي ډېر کم ده، ولې دا د وزارت حاصلات علي وظیفه نه ده، دغه مسولیت نه ده.
د کانکور د ازموینې په اړه ویل کېږي چې دا پروسه په مجموع کې ډېره پیچلې وي او زده کوونکي د خپلو رشتو په د انتخاب پر مهال کره انتخاب نسي کولی. سږ کال په دې برخه کې د عامه پوهاوي لپاره څه پروګرامونه
دا موضوع ده؟ په دې موضوع کې هم وزارت معارف خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې که چېرته په مجموع کې دا مشکل ده تر 12 سمپې زموږ عمومي وایي، لکه یې نورې دنیا داسې نه وایي چې علوم اجتماعي ساینسی مضامین سره جدا کی رشتی جدا کی، نو موږ هم دغه پیشنهاد کړی د وزارت معارف ته له خپلې لارې نه هم کړی ده چې که چېرته د نهم سن فارغان چې لسم سن ته ځي دا په رشتو وویشلی شي، یعنی یوه برخه یې آرت یا علوم اجتماعي یا ټولنیزو علومو ته لاړه شي، بله برخه یې ساینسي یا طبیعي علومو ته لاړه شي، چې بیا هغه فاکولټي چې کانکور ورکوي هغه به د طبیعي علومو فاکولټي انتخابوي او دا به د اجتماعي او ادبي علومو فاکولټي انتخابوي. دا به یو څه د هلکانو سره د دوی د خواهش له مخې نه دا به یو د دوی سره یو کومک وي.
کندهار پوهنتون سږ کال په څومره اندازه محصلان جذبوي او په کومو رشتو کې؟
مونږ تاسو پوهېږئ چې مونږ فقط 12 دپارتمنټ هغه لرو، پوهنځی لرو، 12 پوهنځی لرو او په 12 پوهنځیو کې 40 تحصیلي رشتې دي، 40 تحصیلي رشتې دي او غیر پارېږدي چې دي تقریبا اته رشتې هغه دي چې ټولې 250 تنګې کېږي، چې مونږ یوازې په افغانستان کې سکل په کندهار پوهنتون ته په 40 رشتو کې محصلین جذبوو چې دا د 12 فاکولټو په مجموعه کې ده، چې په دې کې زراعت ده، طب ده، تعلیم تربیه ده، انجینري ده، مثلا شریعت، اقتصاد، اداره عامه ده، کمپیوټر ساینس ده، د ژبو او ادبیاتو فاکولټه ده، اداره عامه ده او د استوماتولوژي فاکولټي دي. دغه فاکولټو ته مونږ سږ کال د پلان له مخې نه 2,650 نفره په پلان کې لرو چې مونږ یې ونیسو.
د کندهار پوهنتون د رئیس حضرت میر توتا خیل مرکه مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او له دغه دندې به پر خپل وخت تقاعد شي. د جنرال راحیل شریف د کاري مودې نیټه د روان کال په نومبر کې پوره کیږي. ذبیح الله شفق په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د پوز سلاحکار جنرال راحیل شریف ویلي د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او پر خپل وخت به خپل دندې ریټایر یا تقاعد شي. دا په داسې حال کې دا چې د ښاغلي راحیل شریف کاري موده د روان کال په نومبر کې پای ته رسیږي، خو له ډېرو ورځو راهیسې په رسنیو کې د هغه د کاري مودې د غزونې په اړه بېلابېل ګنګوسي روانو. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه یا آیس پی آر د دوشنبه په ورځ په خبر کړي بیان کې د غونګوسیو او اوازو ته اشاره ویلي د پوز د سرلخکر د کاري مودې د غزاونې په اړه قیاسونه بې بنیاد دي. سرلخکر ویلي پوز یو ستره اداره ده، زه د کاري مودې په غزاونې باور نه لرم او پر خپل وخت بل خپل دندې ګوښه شم. بیان همداشان د پاکستان ملي ګټې تر هر څه مهمې بللي او د ښاغلي رئیس شریف په حواله ویلي د ترهګرۍ د جړو د ایستلو لپاره به هڅې په ټول قوت همداسې ګړندۍ روانې وي. ښاغلی شریف د 2013 میلادي کال په نومبر کې د پوز د مشر په توګه ټاکل شوی و. د دې نه وړاندې پرویز اشفاق یعنی سرلخکر چې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د مشرۍ موده وغځول شوه او د شپږو کالو لپاره د پوز مشري وکړه. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې د پاکستانی پوز مشر وټاکل شو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو واکمني په زور کې وه او همداراز د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې بمي چاودنې، ځانمرګي بریدونه او نورې ترهګریزې پېښې تر پخوا زیاتې وې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوز د مشر لخوا پر وخت د دندې د ګوښه کېدو د اعلان د هرکلي تر څنګ وایي نوموړي په خپلې کاري موده کې ځینې زړوړې پرېکړې وکړې چې یو یې هم په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو. محمد په دې اړه زیاتوي،
آرمی چیف خپل کردار د خپلې ادارې د مضبوطولو دپاره او د هغې د فعال کولو دپاره او د هغې نه پوره کار اخیستلو چې کومه ذمهواري اخیستې وه هغه کافي دا پوری کوولو بولا سرته مر رسولا او داغي نه صرف پاکستان کې بلکې بارانو ملکونو کې داغي هم ډیر تعریف شوه او د دین علاوه لکه افغانستان سره یا انډیا سره وغیرہ کې هغه کې چې کوم برخه خستل شي د سکیورټي په ادارې د سرلخکر په ذمہ باندې هغه پوره ادا کوي. جنرال راحیل چې هغه فیصلې بالکل د کوم د عسکري قوت ته داغي پوره پوره استعمال په داسې وخت کې چې داغي ضرورت او بل فیصلے آغا چا آغا بولڈ وے او آغا عمل کے امن را وستلو نظیم چا داغا لے حاس تاو گورے میں راحیل شریف کردار آغا دیر خط طریقے سر لو باولے واقعی دا دا فیصلہ دا راتلون کو دا پارا یو مثال دے او امید دے چا دا مثال با بائی مساتلیشن.
د مومن په وینا د ښاغلي رئیس شریف لخوا پر خپل وخت له دندې د قید کېدو اعلان به خاید پاکستان ادارې لا پیاوړی کړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان د ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو او استادو هم د ښاغلي رئیس شریف د اعلان هرکلی او ستاینه کړې ده.
د نړۍ د سوداګری مارکیټ ته د ایران له ورګډېدو سره د سیمې هیوادونه پر خپلو ممکنه ګټو او تاوان غور کوي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یوه ګټه د سیمه ایز تجارت د درې میلیارد پرانیستل کېدل دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د صادراتو یوازنۍ لار روسیه وه، خو ترکمنستان د کسپین د سمندرګي له لارې ایران ته د ګاز صادرات درلودل. په کسپین کې د ترکمنستان د طبیعي ګاز د صادراتو لار د ایران په مالي مرسته جوړه شوې وه. لږ تر لږه لس کاله وړاندې د سوداګرۍ دې مارکیټ ته چین هم ورګډ سو چې په منځنۍ آسیا کې د ګاز د انتقال نلیکي، سرکونه، د ریل ګاډي لارې او له منځنۍ آسیا د انرژۍ د لېږدولو امکاناتو ته یې پراختیا ورکړه. له دې امله د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر مالونه له چین څخه واردوي. د نړۍ تجارتي مارکیټ ته د ایران له ورګډېدو سره د منځنۍ آسیا هیوادونو د تجارت درېمه لار هم پیدا کړه. په داسې حال کې چې د چین او روسیې د سوداګرۍ مارکیټ له ستونزو سره مخامخ دی، دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونو د سوداګرۍ درېمه لار پیدا کړه دواړو هیوادونو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د ګلاسکو پوهنتون استاد او د منځنۍ آسیا پیژندونکي ډاکټر لوکا انسیسچی ازادي راډیو ته وایي، زه فکر کوم چې نړیوال مارکیټ ته د ایران ورګډېدل د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګټه دی، ځکه نړیوال مارکیټ ته باید د مالونو صادراتو ته اسانه لار ورکړي. دوی کولای شي چې د ایران له لارې له خلیج سره ارتباط ټینګ کړي او د سمندر له لارې ارزانه تجارت وکړي. یو شمېر کارپوهان داسې هم انګیري چې ایران به اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګاز او تیلو د صادراتو اسانه لار وي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبریال حسین آریان وایي چې تهران له داسې نقشې نه دي څرګندې کړي چې له دې مسالې سره یې موافقت څرګند شي. حسین آریان وایي، زه فکر کوم چې ایران به خپلو ګټو ته ګوري. ایران په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه 2.5 میلیون بیرل تیل په ورځ کې صادرول، خو د بندیزونو تر اعلان وروسته یې د اندازه 1 میلیون بیرلو ته راټیټه شوه. نو لکه څنګه چې ایرانی چارواکي ټینګار کوي، د ایران حکومت بل تر هر څه وړاندې د خپلو تیلو د صادراتو پر زیاتولو غور وکړي. د آریان په باور ایران باید د دې لپاره چې د سیمې د هیوادونو پر ستره تجارتي لار بدل شي خپل بنیادي تاسیسات پراخ کړي. حسین آریان دې ته هم اشاره وکړه چې د ایران حکومت تل د نورو هیوادونو لکه سوریه، لبنان، عراق او یمن په چارو کې د لاسوهنې هڅې کړې دي. او وی ویل چې پر تهران د نړیوالو د بندیزونو لری کېدو سره به میلیارډونه ډالر چې مخکې کنګل شوی وو ترلاسه کړي. ایران به نړیوال مارکیټ ته د تیلو د صادراتو له آزادۍ سره وکولای شي چې خپله بهرنۍ کړنداره پیاوړي کړي او شایي په دې مورد کې د ایران لاسوهنې لا زیاتې شي.
تاسی ازادي راډیو اوري وخت لاس بجې او دیش دي کیسې لاند کورنی او بهرني خبرونه رحمت الله افغان اوربي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ له خپل چینایي سیال سره کتلی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دغه هیواد د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په افغانستان کې وژل سوی. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې د جنوبي زون په 4 ولایتونو کې د افغان ځواکونو سره په نښتو کې د 10 وسلوالو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایتالیا ته ورسید د دغه هیواد له صدر اعظم سره یې په روم کې د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. د سوریې په حلب ښار کې په یوه انتحاري حمله کې له 10 زیات کسان وژل سوي. او د روسیې د دفاع وزارت ویان وویل د روسیې پوځ هوډ نه لري چې په سوریه کې کومه دایمي هوایي هډه ولري.
اوس هم د اجمل تورمان څخه د کابل د چاپی مطبوعاتو مهم ټکي اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو غنو کې هم تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه مطالب چاپ شوي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، افغان حکومت وایي له هغه چا سره به د سولې خبرې وکړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د بیګناه خلکو وینه تویه نه کړي. سرخط دغه خبرې د افغان ولسمشر د مرستیال ویان سید ظفر هاشمي له خولې راخیستي او لیکلي دي چې حکومت به د سولې خبرې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د 4 اړخیزو غونډو له لارې مخته یوسي. سرخط د ښاغلي میله خلیدا خبره هم راخیسته چې د مخالف وسلوالو ډلو شرطونه د افغانستان خلکو ته د منلو نه دي. کابل پوسټ ورځ پاڼه بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د پګواش په غونډه کې د سولې لپاره خپل شرطونه مطرح کړل، خو په مطلب کې راغلي چې طالبان له خپل یو شمېر شرطونو په شا شوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون، په افغانستان کې د اسلامي سیستم راوصل او له دغه هیواد څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي. د مطلب لیکونکي دغه شان لیکلي، طالبانو په دغه غونډه کې ویلي هغه مسایل کوم چې په ناټو په ځانګړي ډول امریکایانو پورې اړه لري، د هغې په اړه باید د طالبانو او واشنگتن ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د افغانانو په اړه مسایل په خپله حلوي، ځکه د دوی په وینا افغانانې ظرفیت او چمتووالی دواړه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د سولې د خبرو په برخه کې خپل ستراتیژۍ ته بدلون ورکړی او اوس مهال له خپلې سرې کرښې کوم چې پخوا یې په ډېر جدیت سره ورنه یادونه کوله تیر شوي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک د هر هغه اقدام څخه چې د افغانستان د سولې په برخه کې وي هرکلی کوي، خو هیله لري چې 14 کلنې لاسته راوړنې تر پوښتنې لاندې رانه شي او په دې برخه کې د قضاوتونو اصلي معیار باید د افغانستان اساسي قانون وي. د سرمقاله لیکونکي په وینا له همدې امله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سولې په خبرو کې د افغانستان په اساسي قانون معامله نه کوي.
د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو او اوس هم د ازادي راډیو 2:30 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ نشر ته چمتو دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای لستونی بډ وهای غړې گئی د غریبانو خادي کله کله وینا. ملګرو، له افغانستانه د چاودنو او د بریدونو په اړه د خبرونو خپرېدل نوې خبره نه ده، خو د لوبو په اړه خبرونه په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری بیخي نوي او خوشالونکي زیری وو. بس ځینې وایي چې کاش د ټوپک له ډس سره نوې بدرګه شي.
ډز پیرونه کې کېد الله تعالی خبر شو چې موټرو خلک ویلې دي
ستونزې ده چې موږ اکثره د خوشحالي په وخت کې ډز کوو
حیران پدې ما چې دا وصله زموږ خلک وسم دومره لري او به په استفاده باندې پویږي هم
دوستانو موږ په دې اړه په نننې تاندې څنګه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اتلانو سره غږیدلی یو او د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤلانو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. زه نورګل شفق یم. پدې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د فوټبال او په ځانګړي ډول د کرکټ بیساري بري او نړیوالې رسنۍ مجبور کړې چې په خپل سرټکو کې د افغانستان په اړه د چاودنو او د بریدونو د خبرونو پر ځای د اتل لوبغاړو ستاینې ته ځای ورکړي. د دوی ویډیوګانې او مرکې خپرې کړي او لومړی مخونه د دوی پر عکسونو ښایسته کړي. دا چې خوخی کله کله وینو زموږ ځینې ځوانان احساساتي شول او د غبرې په ډزو ومنځل. په 2013 کال کې چې کله د فوټبال ملي لوبډلې د سوهیلی آسیا اتل ولی خپل کړه او بیا چې سږ کال د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې ماتې ورکړه او د نړۍ په لسو بهترین لوبډلو کې حساب شو، ځینې احساساتي ځوانانو له ډېرې خوخی ډزې پیل کړې او لارو کوڅو ته راووتل چې دې کار ځینې زهیر او خفه کړل. دغه ځوان
من کور طرف ته شپخانه ده، د عمومي سرک د شپخانه ته راغلی دی. دا لاره بنده و، د شپخانه د مریضانو موټر ودرېدلی و، حتی په کسان یعنی محصلین راوتي و. عمومي سرک ته د سرک بند کړی و، ټایپونه په لوړ غږ چلان شوي و. یو څوک په کور کې مریض لري، یو څوک ورته بل تکلیف لري. ډزې پیرونه کې کېدل. الله تازه خبر شوم چې موټرو خلک ویلي دي ضرور و چې ولمانځل شي، خو چې چاته اذیت و ازار نه رسیږي.
ستون زده ده چې موږ اکثره د خوشحالی په وخت کې ډزې کوو، مثلا واده کوژدنده. ناسمه خبره ده په اوسنۍ امنیتي حالت کې کدی ته ولیدل شي، یعنی یو ډز په ټول ښار کې یو ویره خپرولی شي. اوس دې کې څه پته لګي چې څوک د خوشحالی په اړه ډزې کوي، څوک دې چې هغوی تخریبونه کوي. یعنی تیر ځل چې کله د فوټبال لوبه ګټلې وه افغانستان ډزې شوي، په هغې سبا خبر راغی چې 15 زنانه زخمیان شوي که وژل شوي، په کورونو کې د مرمۍ ولیدلې. د خوشحالۍ اظهار په کار دی، خو په دې طریقې نه.
هر شی تر یو حده پورې خوند کوي. حیران په دې ما چې دا وصله زموږ خلک وسم دومره لري او وسم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پوهیږي هم. داسې خو همیشه چې هر وخت کېږي پاک ډز کله واورو، نو موږ داسې فکر کوو چې څوک ولاګېردو هلته زخمي پرو دی یا وینې دي. هغه پخواني فکرونه زموږ را تازه کوي.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی چې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید او نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل، وایي چې دوی د ځینو احساساتي ځوانانو له دې کاره خبرېدل او د هغوی د منع کولو لپاره یې پیغامونه خپرول.
موږ چې کوم د کرکټ بورډ پاڼه د ایسی بی والا د هغې د لارې نه موږ خورې کړي دي ویډیوګانې چې تاسو دا ډزې مه کوئ، دا نه چې زموږ د خوشحالي په غم باندې بدله شي. نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوئ، نو یو بل ته دعوت ورکوي لاړ شي، یو بل سره کینی چې اوس کوي، نو دا خوشحالي دا رقم زیاتېږي. نه چې تاسو ډزې وکړي، دا ډزې خو چېرته ځي نه، دا ورس کې خو نه پاتې کېږي، بېرته ځمکې ته راځي. او زموږ تاسو یو ورور یا خور یا داسې پلار ورور څوک به پرې لګېدل. نو زه ونه هیله کوم چې کوشش وکړي دغه نه لږ پرهیز کړي.
بیرغ مو زمون جے کروپ نڑی کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو.
کڅ هم هڅه مو وکړه، خو د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مو پیدا نشول کړای. مګر د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو او څوارلس کلنو لوبډلو دوه لوبغاړي مو په دې اړه غږولې دي. دوی وایي
زه ارسلان حمیدی یم، یو تن د څوارلس کلنو ملي ټیم د افغانستان لوبغاړی. او په خپله فیسبوک پاڼه کې مې نشته کړی چې دا باید نه په فایر تجلیل شي، دا باید په ملي اتن او نور رسم رواجونه چې د افغانستان دي په هغې دا تجلیل شي.
سید نصیر حسینی هستم، یکی از بازیکنان تیم ملی 23 سال افغانستان. در قدم اول جای افتخار است که
سید نصیر حسینی هم د افغانستان د فوتبال د درویش کلن و ملی لوبډلې غړی. لومړی خدا ډیر د ویاړ ځای دی چې زموږ د فوتبال ملی لوبډله یوه پیاوړې لوبډله ده او ښه ځلېدلې ده. دویمه خبره ده چې هر لوبغاړی د خلکو هڅونې ته ضرورت لري چې باید تشویق شي، خو دا هڅونه باید مثبته وي. یعنی دوی باید په معنوي ډول وستایو، نه په منفي توګه چې د ډزو په کولو سره د نورو خلکو د زورولو سبب شو.
تو از این کده که مثلا با فیر مرمی موجی بازار وضعیتی دیگر میشه.
ملګرو د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د تخنیکی برخې مسؤل او لوبسار طاهر روفی هم وایي چې دوی له ځوانانو غوښتي چې د ورزش بریاوې دې په سالم لارون مانځي.
الحمدلله موږ تاسو مسلمانان او یو د افغان په سابانه په توګه باندې مسؤلیت لرو چې خوشحالي راول افغانستان ته او ډیره مبارکي ویم د افغانستان د فوټبال د بریا او د کرکټ د بریا چې خلک خوشاله کړو خلک بعد د کالو څخه یو ځنې خوشحالي یو ځنې تعهد د ملي یو هر سره یو ځکی کې خوشحالي کې منځي دا ډیر افتخار ځای دی. مسله د دتو د ډیر اباس لري اول دا چې مونږ په هر کور کې مشکلات د ذهنی لرو رواني لرو په هر کور کې مریضان نشته په هر کور کې د افغانستان د دیش 15 شکاله جنگ ونه خلک استونه کړ استری کړ د هر یو افغان مسولیت دی بدون د خوشاله آباد خوشاله چې د دز نه ځان منه کې او اختن از د فدراسیون فوتبال دادي راځي چې په خپل چې باندې ولمنځ خوشاله نه یو.
او دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي لوبغاړي کریم صادق هم وایي چې هیڅ ډول بارے د یو بې ګناه انسان تر ژوند مهم نه دی. دې زیاتوي
زه به چې کله دوبۍ کې وم او افغانستان به میچ وګټلو نو بیا به زمونږ د کورنۍ غړو او اکثره دوستانو به په ویچیټ او د ټویټر او د هر څه د لارې نه هغه د ډزو کلیپونه په لایف ما ته رالیږل. نو تقریبا جلال آباد کې 15 منټه نان سټاپ ډزې شوی وې, همداسې په کابل کې ډزې شوی وې, هنتر پیکا او دا شکې پورې وې خلکو چلولې وې. نو هغه ټولو دوستانو ته مې پیغام ورکړو چې تاسو ویډیوګانې ډکې کړئ چې زمونږ د هیوادوال د خوشحالي په ډزو لمانځي. بیا زمونږ خپل افغان په مړ کې شهیدېږي او زمال نظر کومنګ دا ټول میچونه سچې مونږ ورنړیوال جام مونږ ټو مونږ یو کس د لاس ورکو دا یو کس مونږ ته ډیر مهم دی ځکه مونږ ته هر افغان ژوند مهم دی. او د ډس په ځای دی دغه کومې مرمۍ چې یو مرمۍ تقریبا په 25 افغانۍ کې دا روپۍ دی یو غریب سړی ته ورکی هم به ثواب وشي هم به خوشحالي او خلمانځنه وشي.
زه شرف الدین شاکرم د افغانستان کرکټ بورډ د انسیه مسؤل یم. تاسو تاندې څنګه خبرونه او ریاست پیام میټول هیوادوالو ته داد چې کرکټ د سولې لپاره وکړي. کرکټ موږ د سولې لپاره کوو او سولې د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان د نړۍ لپاره اړینه ده.
ویل تاسو د ورزش د نړۍ ستوري او خبرې مو په خپل مینوالو او عامو خلکو خاغیز کوي. هغه ځوانان چې لا هم داسې خوخی او بریاوي په دزون مانځي څه پیغام ورته لري؟ ملګرو د دې پوښتنې جواب د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړو تاسو را کړی دی.
زمانو نجیب زتران دی او زه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبه کوم. زمونږ همدا پیغام د ټولو ته چې ډزې مه کوئ, ځکه چې یو د خدای نه خواسته که چېرته یو کوم جی کې کوم څوک ولګېږي پې نو زمونږ ټوله خوشحالي به اور په غم شي. نو اوس انشاءالله راغلي خپل هیواد کې اوس به ټولو ته همدغه پیغام رسوي ویډیو له لارې.
زه امیر حمزه د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ لوبغاړی. دا خوشحالي د ټول افغانستان خوشحالي ده, په ټوله دنیا کې چیرته افغانان اوسېږي د هغوی خوشحالي ده. خو مونږ که د خوشحالي په ډزو لمانځو نو دا د مونږ یو بل رور د بدبختۍ سبب ګرځېږي. او که تاسو خوشحالۍ لمانځئ نو په خوشحالۍ لمانځئ, په ډزو مه لمانځئ.
زما نوم راشد ارمان د اوزه د ملي ټیم لوبغاړی. بالکل مونږ به چې کله میچ وګټل نو ملګرو ویل چې مطلب په جلال آباد کې کابل کې ډېرې ډزې وشوې کنه. مونږ اکثره لکانو بیا ویډیو کلپس هم وکړل نو فیسبوک د لارې شیر کړل. نو خلکو ته همدا پیغام ورکړو چې تاسو دا ډزې مه کوئ, نو ښه خبره نه ده. دا خوشحالي تاسو په نورو طریقو سره په نورو لارو سره منزلی شئ. نو تڼن وکئ, سندرې ووایئ, دام یو ښه دغه دی, خو د ډزو نه پرهیز وکئ.
دوستانو, د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي یو روزونکی سید رحمان احمدزی او د فوټبال د ملي فدراسیون د ننګرهار د څانګې فنی مرستیال فضل رحمان شاهزاد وایي چې دوی په دې برخه کې د لوبغاړو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي لپاره هڅې کړي دي چې نتیجه یې هم ښه وه.
بالکل, تلویزیون کې موږ کینو, کمنټري بخش کې کینو, تبصیره هم پې کوو. همدام د ملک او ټولو وګړو ته همدغه یو خواهش ده, همدغه څخه دغه هیله کوو چې خوشحالي یا بریاوې په ډز مل مانځئ. موږ سل نور لاری لرو خپل بیرغ ته نور تنونه وکي دغه بریا المنزل تنا پډز باندې کی
زما دا ټول دا سچ استادانو ورزشکارانو ټول می چغه سره می جلسهونه ولا په دفتر کې او ټول ته می دا پیغام ورسو چې په خپل دا پیغام خو قریو ته خپل دوستان ته خپل د کوسه دوره سوي چې موږ دا ورزش بیت پسل هکې بیت مخوي سنت پډز او نه پډز او دا دز د حسینه دا ناروا ده او دا خکار نه حمل نه ده دا خبر پسل کې نو اتیاس خلک باندې تاثیر کړی دا ان شاء الله پاینده راتلونکي لوبه کې سکه ان شاء الله دا نشه استفاده ته محصول ده چې شاید یو ډز بونه شي
افغانان کمی خوخی لري نو دا خوخی دی په غم نه بدلوي همزولو داسې څه د خبرونې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي میرویس اشرف وایي او زیاتوي چې په خوای هم د داسې نامناسبه کارونو مخالفت کړي او بیا به هم کوي د په قول
په شک دوی د خوشحالي ولمانځي ځکه چې په افغانستان کې خوشحالي موږ تاسو ډیره کمی لرو په شک د ولمانځي د ملي خوشحالي کاغه د کرکټ وی کده فوټبال وی کده نورو ورزشونو وی ولې د دې چې موږ جدن ورنه خواهش کوو غوښتنه مور نه داده چې باید په ډزو کې عاجز خلک ګزوبل نشي خدای نه خواسته مړ نشي نو دغه یو غوښتنه مده
بیرغ مو زمونږ جکړو په نړۍ کې اتلانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو
پرختیا ملګرو همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته خوخه ورکړي د افغانستان نوم یې وځلاوه په نړۍ کې د افغانستان تور سور او شین بیرغ ورپاوه نړیوالو ته ل جنگ جګړو تاوتریخوالی او فساد څخه هاخوا د افغانستان یو بل روښانه او مثبت اړخ وروخود ځکه خود ټولو لخلي نن دعاګانې ورته وزي نو همزولو همدا سیالي دي چې د خلکو ترمنځ دوستي او مینا زیاتوي په دې هیله چې د لا ډیرو بریو شاهدان و اوسو خو نور هیڅ بری په ډزو نن منځو تاندی چانگی ران غارو تاندی چانگی پر فیس بک پیدا کرده facebook.com/تاندی چانگی دا او دا آزادی رادیو نور اخبارونه پر دی انترنیتی پتا هم مندلی او آوریدلی شی pa.azadiradio.org او زما پر دی بریکنا لیک پتا دا اخبارونه پاڑا خپل نظم را سر شریک ولی شی shafaqn@rferl.org بریالی اوسن
آس ویار دی طول ملتی غرور زمون غیرتی سمبول مو دی سرحدونه مات کړي دي د سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د خزو ترمنز په ناسالمې سیالۍ او شریکۍ خبرې کوو بې ځایه سیالۍ او شریکۍ او د خزو ترمنز منفي رقابتونه څومره د دوی کورنۍ ژوند کې ستونزې راولاړوي دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نجیبې زمان نه د خزو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرو لپاره ناسي به د میرمنو د جنگ د قربانیانو او مدني فعالانو له حضور پرته ناکامه وي د سولې د پروسې د ترنګوالي په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې د شوزو د استادو نه بلنی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیشنې را پرولې دي د دې کمیسیون مشر سیما سمروای د سولې خبرو لپاره د نقشې جوړولو په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې هم د شوزو د استادو مدني فعالانو او د جنگ د قربانیانو د حضور څه خبر نسته لسمار دا سرګندونی د سولې تګلارې تر نامه لاندې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و وکړې د بشري حقوقو د کمیسیون مشوای چې په افغانستان کې واقعي سوله هغه وخت راتلای شي چې د قربانیانو حقونه په دغه پروسه کې تر پښو لاندې نسی د فاریا په غورماچلو سوالي کې وسړي د خپل ځواني شې پوزه په چړې پرې کړې ده د شزه چریزه ګل نومیږي د میمنې په ملکی روختون کې رسنوي ته ویل دي چې لوادای شپږ کاله تیریږي خو په دې موده کې تل د شکنجه لاندې و په همدې حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د غورماچ په جری سیاسي مکه رامنځته شوی چیرته چې لتیرو اتو کلونو راهیسې د طالبانو په واکې ده
قدرمنو اوریدونکو په افغانی ټولنه کې ډیری میرمنې د نورو اساسي ستونزو ترڅنګ لدی هم ځورېږي چې په خپلو کې سره ناسالمه سیالي او شریکی لري. د کور له ابتدایي وسایلو نه نیولې تر اولاد راوړلو پورې د لیور له ښځو اندرایندو او حتی خواښې سره سیالي کوي. که یوه میرمن د کور ښه وسایل او اسباب ولري نو دا بله هم ولو که اقتصاد هم ښه نه وي په پورې پیدا کوي چې لیور نه یې شاته پاتې نشي. همدارنګه که یوه د لیور ښځه ډیر زامن ولري نو دا بله هم کوښښ کوي چې ډیر زامن وزیږوي. همداسې د ژوند په نورو برخو کې ناسالمه سیالي او شریکي د کورنیو ترمنځ په حسد او کینې بدلیږي. ځینې میرمنې د اولادونو په تیره بیا نارینه اولاد کې ډیر ضد سره کوي. حتی کله کله میرمنې د دې لپاره چې په اولاد راوړلو کې سیالي برابره شي خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې وجود یې د هر کال ماشوم راوړلو توان نه لري. د پکتیا اوسیدونکي فیروزه وایي د دې زامن ډیر ونو د لیور ښځې هم غوښتل چې دې سره یې زامن برابر کړي او له دې سره به یې د دې موضوع په خاطر سیالي کوله.
دغسې زمونږ د خپلوانو وه دغسې چې زما شپږ اووه زامن دي، زه به چې تر هغه زامن را نه وړم هېڅ امکان نه لري. نو مګر دغه ډېر ونه سو، دوه یو زامن لري، بس لونې ډېرې شوې. بس چا ویلي دي چې دا خو زامن دی را ده، یوه لورې نه وشوه. یو بل ته به کتله خاص به کوله په زه تار چیرې بتلم، مثال خالی به تغیر ورکوله چې ودرې دې ته زور ورکړي. خو اصلا خپل زړه یې او خدامن و چې باید زوی دا لري زه نه لرم، دا سره کم جات تر خدای سم چې ماته نه راکوي. یعنې د دې دومره بختور زمن دي، کله به شیرا کوله کله به څه کوله.
د لغمان اوسیدونکي فاطمه هم د خپل لیور د ښځې کیسه کوي چې سره له دې چې د ډیرو ماشومانو د راوړلو توانایي هم نه لري، خو دا چې له دې سره په ضد کې ده هر کال ماشوم زیږوي.
موږ سیرګانې سیو خپل مال سره ډیره سیالي کوو. اوس مثلا ما څلور پنځه زامن دي، یوه مې لور ده، هغه یېر مې ویسي زی ولې نه زیږم. زما همداسې پنځه زامن چې یوه مې لور یا مې دوه لورګان، او هغه ډیره ضعیفه ده، له خپل ضعیفتوب نه بیخي خپل کار وزن کولی نه سي او بچی راوړي نه بچان وي هغې دغه نه سلیمان نسته، زه ولې دغه نه زیږم. بله وایي زه ولې دغه نه زیږم، دا سیالي کوي نو. اوهو اوس په تیره ګډي وایي هغې پنځه دانې وزیږه، زه څنګه پاتې یم، زه به هم زیږوم. او دا د خپل ځان کې دونه وسه نه لري، خپل کار وزن نه سي کولی بچی زیږي.
له ماشومانو ورهاخوا میرمنې په خپلو منځونو کې دا سیالي هم کوي چې که یوه میرمن له کوره بهر کار کوي او د کور کارونو ته مزدور نیسي، نو بله یورې هم چې له دې کمه رانه شي دا کار کوي. سوریا هغه میرمن ده چې له کوره بهر کار کوي، د کور د کارونو لپاره یې کاریګر نیولی، نو د لیور ښځه هم د دې له زده د کور کار په مزدور کوي.
لیور ښځې په لباس کې په ډېر شیانو کې مثلا سیالي کړي. مثلا ما د مجبوریت لپاره کور کې مې کارګر نیولی، اوس که زه وظیفې ته تلم خو اخې مې زړه وه، قلل کالي مینځلو دا نور کارونه به یې ورته کول. زما لیور ښځه چې څلور لورګانې یم کور کې، هغه هر کاله شوي کې چې کله چې کالي مینځل بیا به یې کارګر ځان ته راوړل چې زما کالي دې ومینځي که نه. هم باوجود چې څلور ځوان ځوان لورګانې په کور کې، خو هغې ته کله کله زورېږم چې ډېر په سختي بیا ځینې شیان وي چې که نه یونیک شیان یې څوک ډېر په اسانۍ نه شي پیدا کولی. یو دم یو ځینې یو نفر دا شی پیدا کوي او بل نفر چر څومره ورپسې وګرځي هغه بیا نشي پیدا کولی. د هغه نفر خپل تکلیف ته مې زړه سوځي. او دا چې غواړي ما غوندې څوک لباس واغوندي یا هغه ظرفونه شیان چې زه کور ته اخلم هغه تقلیدي یا بل شی، زه په دې خوشحالیږم چې ذات من ښځه حق لرم یا زه ښه ښکاره شوی یم چې څوک زما تقلید کوي.
د میرمنو ترمنځ ځینې وختونه د کور په وسایلو او د ښه کور په لرلو هم ضد پیدا کیږي چې آن د کورنیو ترمنځ د روابطو د خرابېدو باعث ګرځي. د لوګر اوسیدونکي لینا لیخیل وایي دې داسې کورنۍ هم لیدلې چې دوه خویندو سره ناسالمه سیالي کړې او خوږ ژوند یې تریخ شوی دی.
دوه خویندې وي، یوه یې مالداره یا پیسه داره سړي ته واده شوې وه او بله چې وه بیا غریب سړي ته واده شوې وه. وی کتل چې خورې ډېر ښایسته کور لري، درې منزله کور یې و، یعنی حسادت یې وکړ او یا هم غوښتل چې زن باید خور غوندې مې کور ولرم. کله چې کور ته راغله خپل خاوند ته یې ویلي چې یعنی باید زه هم له خپل خور غوندې کور ولرم، ولې هغه لري ته نه لري، ته هغه یو سړی ده، ته یو سړی یې. که یو وړکی شی وي سیالي او شریکي او څوک وکړي، یو ټیکری وي یو دسکولي، شاید ورته برابر شي. او دا چې یو کور سیالي کوي او غواړي چې یو کور ترلاسه کړي او بیا خاوند یې نشي کوی چې هغه ورته پوره کړي، نو طبیعي خبره ده چې په کور کې ډېر تاوتریخوالی رامنځته کېږي. کله به چې خبره را یاده شوه نو مثلا خاوند ورته ویلي چې جیګه پخلی وکړه یا مثلا ډوډۍ را تیاره کړه، هغې ورته ویلي چې زه داسې اشپزخانه لرم، زه هغسې وسایل نه لرم، زه ته ته څنګه داسې خواړه تیار کړم. طبیعي خبره ده چې هره ورځ د خبرې جریان وکړي نو ژوند یې خرابېږي او د دوی هم هغه پخوانی ژوند چې وغسې نه و بیا.
په ځینو کورنیو کې بیا داسې هم وي چې که یوه یور خپل زوی ته واده وکړي نو دا بله هم چې سیالي برابره شي خپل وړوکي زوی ته واده کوي چې دا کار بیا په آینده کې ګڼې ستونزې راولاړوي. په دې اړه میرمن فیروزه او فاطمه د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ستا خدانو وړی وړی زمونو ته خزی کړي بې سواده زمونې خواران واړه واړي نه سبقونه سم وایي نه خپل مکتبونه ته دولسم نه یې خلاص کړي دی ورته خزی وکړي دا جشن سیوایر وکړي بله وي زی وکړم بله وي زی وکړم سیالي مې برابر شي بیا انګورم نشي کنترولولی هر وخت جنګونه یې داوي انګورم وړی انګورم بچې زیږي دی هم زیږي په همدغې جنګونه یې
مشر سا وینه کوش دور ته وکړي زر واده ورته وکړي دراله چې هغه ځنکی دې د باندې لا دوی نه پیسې چې زه څه وکړم څه ونه کړم نو د غریبانو آینده خراب شي زوی ته شاده کړې ژنن دې راواد کړې ولا زما یور خدای سي وکړه زما مشر لیور زه به اتمن انګور ولرم نو یا پټی خرڅوي یا دا د چپور کوي یا څه شی ګروي من دا ځان نه ته رسوي مګر دا کار نه ده ښه دا ده چې ځان پریشانه کوي مثال وړکۍ وړکۍ لور ورکړي په بدل
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. خو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې میرمنې دا ډول ستونزې لري. افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي ځینې میرمنې د حقارت او کمبینۍ احساس لري نو ځکه دا ډول کړنې کوي.
دغه کورنۍ ته تسلی کوي شریکۍ کوي. درې مسلې په دې مسله کې نقش لري. ډېر یو کلتوري مسایل دي چې دوی دې ته اړ بستلي دي دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی سره یو شریکي وکړي. له کلتوري اړخه هم ځینې نسلونه ځینې مشران کشرانو ته ځینې کلتورونه او فرهنګونه لېږدي. مثلا تاسو په کورنۍ کې لوی سوي یاستئ چې دغه مسایل نه وو دغه کلتورونه نه وو خو اوس داسې کورنۍ کې واده سوي یاستئ چې خوښ په دې مسلو پسې ډېره ګرځي. د تاسو خوښې ځینې کلتورونه ځینې فرهنګونه ځینې آداب عنعنې او رسوم چې د دې په کورنۍ جبری قانونی ارزشتی او اصولی ارخم لري. دویم علت فردی علت ده. ډېرې ښځې فردي ستونزې لري خود کمبینۍ لري له ذهني اړخه له رواني اړخه له ټولنیز اړخه رشد نه ده کړی. یعنی دوی یو ډول د کمۍ احساس کوي د حقارت احساس کوي نه غواړي چې کم راسي. دا هم د دوی د دې ښځو ستونزه ده. دریم ټولنیز مسایل دي. کورنۍ خبرونه رسنۍ توطیې مداخلې دغه مسایل دي چې متاسفانه دوی دې ته اړ باسي. ډېری ښځې متاسفانه هغه اصلي زوند اصلي آرامش هېر کړي او د خلکو په خبرو پسې وګرځي او زوند د خلکو د خبرو پر اساس عیار کړي.
استاد عظیمی وایي هغه انسانان چې ذهني وده یې نوي کړي له ښو وسایلو نه په استفادې غواړي ځان نورو ته وښایي.
فرهنګ د قرآن حروف نه دي چې باید تغییر نه سي. د مونږ په کلتور او فرهنګ کې ډېر ناقص افزار او مسایل پراته دي. مونږ باید کوشش وکړو هڅه وکړو هغه څه چې منفي دي بې فایدې دي هغه له منځه یوسو. بل فردي مسایل دي. کله چې زه وایم چې تاسو خودکمبینی لرئ تاسو لاروی اړخه ستونزه لرئ تاسو باید لاړ سئ له یو روی مشاور سره مشوره وکړئ. مونږ حقارت حرص لرو مونږ رشد نه ده پیدا کړی. هغه انسانان چې خلاوي لري هغه انسانان چې کمبودی لري هغه انسانان چې ودې نه یې کړي له دغو لارو نه یعنې له ښې پردې نه له ښه موټر نه له ښه کوره له ښه فیشن نه او له ښه کالیو نه به خلکو ته ځان ثابتوي.
که یو څوک په منفي ډول سیالي او شریکي کوي او د نورو له ښه ژوند نه ځورېږي او یا د نارینه اولاد په سر سیالي کول د اسلام له نظره څه حکم لري؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا که د نارینه اولاد په راوړلو کې څوک سیالي کوي نو دا د الله جل جلاله په پریکړه د رضایت نه ښودل دي.
بعضې ښځې داسې فکر کوي چې دا جامې چې هغه اغوستې زه ولې باید ونه غونم یا دا لباس دا بوټ دغه چې دي زه ولې نه لرم. دا سیالۍ باعث د حسد ګرځي. لکه څنګه د حسد په تعریف کې موږ دا وایو چې د یو بل چا نه زول د نعمت کوي. دا معنی داسې وایي چې هغه ته یې ولې دا شی ورکړي ما ته یې ولې نه راکړي. او چې حسد د اسلام له نظره ناوړه عمل ده. یو حدیث کې رسول خدای داسې چې تشبیه کوي چې حسد د انسان نیک عمل داسې خوري لکه اور چې لرګی مصرفوي. دومره خبر ده چې په دې کې اسراف هم رامنځته کېږي ځکه چې خاوند دې ته هڅوي لاړ سي هماغه امکانات مثلا کور کې نورو ته برابر دي ده ته یې هم نه برابر کړي. دیني سپارښتنه پکې ده چې انسان باید په ژوند کې په خپل ژوند باندې قناعت ولري. هغه څه چې خدای ور باندې پرزو کړي په ده باندې راضي اوسېږي او که کوشش هم کوي که سیالي هم کوي هغه هم په مشروع ډول وي. که چېرته په نارینه اولاد باندې سیالي کېږي چې ولې دغه دومره اولادونه دید خدای استبات هم آیت ډیره صراحت نه لري آیت وای مفهوم دی آیت دا چې موږ بعضی انسانان ته لور ورکو بعض ته زوی او د دې خو جهو پریکړه او دغه فرزینه ده فکر کوم دا د شریعت خلاف نه خبره ده د فقط خو جهو په پریکړه باندې تر ازایت نه کول دي چې دا نیک خبره نه ده
درنو اوریدونکو ټول انسانانو بیا په ځانګړې توګه میرمنو ته لازمه ده چې په ژوند کې په مثبت او خو برخو کې یو بل سره سیالي وکړي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید ځان لپاره ژوند وکړو او دې پسې باید ونه ګرځو چې نور خلک زموږ په اړه څه وایي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
باز هم سلام.